مەسەویست ئی ئێحسان نیستی هەر قسە گەندەتە گوناگەرمش.
تشکر میکنم، سلامت باشین. شنونده عزیز بس ما در اینجا به پایان میرسد، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشید. خدا یار نگهدار.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او همدارنګه د تاسو له قدرمن میلما محمد حسن حقیار څخه چې پر موضوع زموږ اوریدونکو ته ډیر معلومات ورکړل. کور ودانې ورته وی مننه ترې کوو. ازادي اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره سوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي. خو په لاره خبرونه کوو. راپورونه وای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زاتیاریوب ولسوالۍ د شګي پکلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړی دی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې لسان سره بیولي دي. پرون په برتانیې کې تر انتخابات وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کمرون په مشرۍ محافظه کار ګوند مخکې دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د ټولو وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه ریپورتونه وای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زاتیاریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبي په یو لوبغالي برید کړي. دوه تنه یې ځای پر ځای وشلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې لسان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې شاوخوا د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو لسان سره بیولي چې د راخوشي کېدو لپاره یې حادثې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران هم نه موجود، چې له کبله د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ولایت ته الوتنې ځنډیدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولې. امید ساحي ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې د محل افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د کندوز د امنیه قومندان ازادۍ لري ته ویل چې دولتي ځواکونه په امام صاحب ولسوالۍ کې نه هوښ کړی او د کندوز خار اړوند د اوتمانزیو تعلقات د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو پاکی کړي، خو زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات هم دوام لري. چارواکي وایي چې د ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاسنوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شو کې اته بهرین جنګیالي هم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال طالبانو ته مرګ شو. په وخت د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالت اتي شوی دی.
28 نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ شو او 10 نفر څخه اضافه دوی د سکرې شوی دی. موږ تقریبا په داسې پرو ورځو کې وتفانېدلو چې بغلان حدي حالت ته روانه.
خغلی شیرزاد همدارنګه وویل چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې ماتې پورې دوام ولري. پرون په برتانی کې تر انتخابات وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کمرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره لدې چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دي. ریپورټونه وایي چې د پرون ورځې په انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کارانو د برتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ ګټلې. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کمرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل وسنی ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت جوړول لپاره څو نور انتخابونه هم لري. د لومړنۍ یو ارزونه پر بنسټ مخالف کارګر ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له مایوسونکې نتیجې سره مخ شوی. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورزنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ماتې ګڼل کیږي. سکاټلندي ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. تهران او د لویدیځ شپږ قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران د اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته پاملرنه مهمه وبلله. دوی موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو، څو دا باور کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکاري به دوام وکړي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اخیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي په تیره میاشت کې په یمن کې د امریکا هوایي حمله د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلې. سایت انټیلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسي چې په جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارل ابدو مجلې پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلی وو، د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوه. سرچینه زیاتوي الونسي چې د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکا يرغمل لوکسومرز د نیول او وژلو مسولیت منلی او خپل مشر زوی او څونور وسلوالو سره د یمن په بندري خار موکلا کې وشل شوه. د نوموړي مړینې په هغه ویډیو کې اعلان شوې ده چې د عرب په ټاپو وزمکی د القاعده شبکې د څنګې پر ټویټر خبره شوې ده. لاساده لري نه خبرونه وري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنی د ماتې د ویایي مکلیزي په مناسبت پروند د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې چلي د ګلو ګډه کې خدا. والټر شتاین مایر د روسیې په والګاګراد خار کې چې د ستالینګراد اوسنۍ نوم دی، خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو حاضرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشانو د مې د نهمې نیټې مراسمو لپاره چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکاو د پراخ پوځي پریډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلې. د ستالینګراد د دفاع لپاره پنځه میاشتې جګړه د دویمه نړیواله جګړې یو مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابن شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې یو میلیون انسانان وژل شوي و. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هیواد د تیلو د تسوی تر ټولو لوی کارخانه دفاع کوي نوي بریدونه پیل کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون روسته لاغې لې به سخت جګړې سره مخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومتري کې د بيچي د تیلو پر تسوی خانه حمله پیل کړه. د ستر کارخانه له څو میاشتو راهیسې داعش وسلوالو چې تیر کال د عراق د شمال او لویدیځ پراخې برخې لاندې کړې کلا بند کړې، د ماسره د تیر کال لپاره رسیدو سره ماته شو. خو داعش وسلوالو په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته بریدونه پیل کړي او ځینو یې په کارخانو په کارخانه کې د مورچل نیولې. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون ویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنگرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 بریدونه کړي. دوستانو زموږ غږ لاساته راډیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. اسادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده. په روانه خبرونه کې به د کندز ولایت په ورستي امنیتی وضعیت تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې مود ولایتي شورا د یو شمیر اساسو له هغو انتقادونو هم خبره وو چې د غلطۍ په ورستي یو عملیاتو کړي. په کندهار کې د پنځشنبه په ورځ په دغه ولایت کې پر وسایتو بندیز لګیدل او سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو چې د عامو خلکو ژوند دی اغیزمن کړی. او په دې اړه به له سیمې درته ریپورټ وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. که وخت وو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم راواخلو. د خبرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مه باسئ. دا د ساده رادیو دا په کندوز ولایت کې سیمه شارواکي وایي چې دوی پرون سار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلې چې په هغو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. همدارنګ دوی وایي چې 9 تنه وسلوال په دې جګړو کې ټپیان دي. دوی وایي چې امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی هم د وسلوالو نه نیولي. په دې اړه به له سیمې څخه د ساده رادیو د خبریال اجمل لاریان راستول رپورت واورو.
د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالصبر نصرتی ازادۍ رادیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب ولسوالۍ کې نه وشکلي لکه د قرغزو قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګ د اوتمنځیو تلوکا دمشق الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شاتم بولي. د کندز امنی قماندان داسې وویل
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګ 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیری عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپی سیمه کې جریان لري. د کندز سیمې چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او مردل چې په کندوز کې که څه هم حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پرمختګ خبرې کوي خو لا هم دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان یو شمیر نور شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې نارامه شوي دي. په کندوز کې د پرله پسې څو اونیو لپاره د دې جګړې لپاره وسلوال طالبان دومره اکمالات، وسلې او مهمات لکمه کوي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې عصمت څاروان څېړلې ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګېږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیا ملسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپل خبرو په دوام کې نور او عوامل ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دیوال څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې من تر راغلې ده چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوی ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې د شان د دولت د جنګیالیو نه واخیسته دي. اردو نه مثلا د اربکې نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بل وسیله هغه غرنۍ لاري وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي، د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي، ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفي په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي، درې موردونه یاد کړل: له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر
ساخت. په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. ښاغلی وزیری وایي چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامني تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کوي او وسلې ورسولې دي.
یما خبرداري چې مخالفتي د دوه ټولو د چې حالات د دې سره هدا ټول څه دي نه دي، دا ځان دی د سره آزاد دي د دې هماتو سره، او ټول سره هدا موږ تر اوسه په دې کې مطمئن تر څه وی نه دي چې دوی نه چې کولای شي یو مهمات دی واسه د خلکو، او بیا په شمال کې په فاریاب کې سره ټولتي پونتي په فرشان کې ټول کار کوي د دې ویني دا څنګه دې چې دا اوس یو ډیر څه شي نه مخالفینو خو هم دې اعمالات کول، زه په یو پریا کې دا یم چې هغه کولې چې دې اعمالات به د ښان لري چې نه یې مطلب دی نور لري چې اما زر دا مثال چې دې باندې چې زه کو نو دې اعمالات کوي او وسیع
خیده کامل اندادو. در روانی اونه در یک شنبه پشپه وسلوالو طالبانو در برخشان ولد پا وردوج ولسوالی که در امنیتی زواکونو پر پوستو بریدونه وکرل، چه پا نتیجه که ولس پولیس ووژل شل او شل نور جوبل شل. تر دې یو میاش بخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوی و، په لسکونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لوري له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
بلخوا په کندوز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان بیا دا اندېښنه لري چې په خپل سري وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه د احمد شیبر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کندوز امنیت قمندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل:
له پرون راهیسې هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښې وي او په خپلو کورونو کې وو، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندوز امنیت قمندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وای چې ګل تفه به پاکو. د کندوز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلی دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی د سپینګیرې دی که ښځه ده که نر ده او که ځوان ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دې کې داسې یو خد علم کړی. نو هغه پخوانی وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او د توپک په وسیله دوی امراه به حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فراهم میسازه که
اونا بیاین اینجا نظم برهم بگنه. نورالحق لومی په دې ډول په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندوز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسینی په دې اړه وویل:
که څنګه چې
آمده صدا برداشته و با نیروی
دغو کسانو چې وسلی را خستیدی او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوی دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشفی ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوی دي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا او په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندوز کې دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار اوسیدونکو وای د پنځشنبه پروس په دی ولایت کې پر موټرو بندیز او سختو امنیتی تدابیرو شوند غزمن کړي او د غراست زینو پولیسو د ناسم چلن سره مخ شوی. د خلکو په وینا هر سل کندهار ته د بخانی ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو د ورتک پر مهال د خار ډیر وټونه سړکونه د امنیتی تدابیرو په وجه وټړل شي چې د دوی ورځنی ژوند لستونځو سره مخ کړي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا په روانه یو میاشت کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوهم سفر دی چې لرا تک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له سهاره ډیری خلک او د شونځو زده کوونکي پر وسایتو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر را تک یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفی ته وو، خو پولیسو د شهر په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټر سایکلونو او بایسکلونو تګ راتګ بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړ توګه تړلې وې.
دوار کاروبار او شهید اسنستان او بیا دغه مشکلات او دغه چې سی به به خلکو ته ستونزې پیښې. نو کچیر داسې یو شخص راځي مثال یا نور شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ سي.
یو وظیفه لري، یو ناجوړي، یو مرضي، مقصد دغه یو مشکلات چې په دغه باندې بندي وي چې دغه د دغه ناجوړي مشکلاتو
دغه راز یو شمیر شاریان ادا کوي چې د پولیسو د ناسم چلن سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمیر کسان د پولیس لخوا ډیر ځورول سوي دي، ان وهل سوي دي، ډبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه غواړو چې سپوکي سپور راته ویل سي بي عزت سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډیر زیات شمیر زده کوونکي په شونځي کې بند پاته و، چې یو زه د هغو څخه هم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په شونځي کې بند پاته و. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ ته چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو کور.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحه په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار اوسیدونکو وایي ک چیرې د چارواکو د راتګ پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایتو ګارد بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایتو بندیز لګولې وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول شوې وه.
اخوا په هلمند کې هم روانو پوځي عملیاتو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي عکس العمل ته اړ کړی دی او په دې عملیاتو یې انتقادونه کړي. دا چې دوی انتقادونه څه دي د الیاس تای په ریپورت کې اورو.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په جنو شمه کې د امنیتي مسؤلونو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورت شوی دی. ولایتي شورا وایي د ذوالفقار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل، پروژې دي او بل دي چې عامو خلکو امنیتي سرتیرو تلفات او جان ورسوي ګټه نه درسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي رټول د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو نامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزی حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل سوي دي.
په عموماً صورت باندې په هلمند کې په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه سیستاني ته سم نمایي څخه د دولت توسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبری نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند کاذبه اداره ارګړې و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولې ده. دغه مسؤلونو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلې. زموږ د اداري د نظامی مجلس یا د نظامی شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب پر راز کړي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیسو لخوا د مرجب سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلي دي. شاکر ول د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتیر ووژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتل. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنگین او مرجب سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلي چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولی اوس برته هغه سیمه بعض ځایونه د مخالفینو په لاس ورزی یا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خراب پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دې دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. که چیرې دوی دغه سې پلانونه پالیسي جوړي، داسې ناکامه پروګرامونه په لاره چې دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کیږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وسول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپاړس کلیه د وسلوالو څخه نیولې دي. خو دغه عملیات د عامو خلکو او دولتي شورا د غړو د توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډیر لاس راوړل لري.
د دې دوه اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول، هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډیری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کو هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
کچو مرکل د وړي په موسم کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو د وسلوالو بردونو زور اخلي، خو د تیر مریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مرجې په سیستاني نارسراج او تریخ نور سیمو کې د لیز بردونه او دوامداره نامنې وي. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامن سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي. خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شوو مسافرو په اړه د تختول شوو کورنیو ته رسیدلی هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي، خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. خان محمد سین له کابله نور حال راکوي.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ استولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي، هغه وارسوخه اشخاص دي، خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره دغه یو خط راوړی دي، غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره شته دي، نو نه فایده دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولي دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نه راهیسه د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې، تحسنې پیل کړې او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشی کولو ته د هسي ګړندې کړي. هسه مو وکړه چې د دغه پیغام په حق له امنیتي چارواکو هم وپوښتو، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا مسله دو درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازی یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
له نن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشې کولو په حکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشې کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
رپورټونه وایي پرون مازیګر د پکتیکا ولایت د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلې، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. چارواکی وایي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته الوتنې ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د چارواکو په وینا د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت 28 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره لدی چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لوري ته روان ښکاري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. او یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلې. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د میندو او ماشومانو د شغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن په یو رپورت کې د سه شنبې په ورځ ویلي چې په نیمه خاري او خوارمیشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغۍ له امله مري چې د درملنې وړ دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورت کې واورو.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شامل شي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تیرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boleswai da Afghanistan hukumat parashtya ham da kuchniano da zdakr la para pa zangri jawl dunjuno da talim da para manabe ziyat kar aw khalko ta da rukhtiya da yaw da wal imkanat da barabar wal la para ham aw da kariya khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai zush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لاسو میندو څخه لشته لږه و په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په وسر ډول له دیشو شدو یو شای د حاملګې یا د کوچنی د ژوند پر وخت مرسي. په دې لست کې افغانستان ته د اخر یو سره د 50 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو ورسته هیواد کڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد کڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې شته اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کم ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسیدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه شوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل. د ماشوم د ژوند پر مهال د میندو د مړینې شمیر هم سم نیمایي کم شوی دی. رپورت وایي د 1990 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د هغو میندو شمیر چې د کوچنی د ژوند پر مهال مري په زورو کې لنوي څخه په زورو کې شپږ څلوېښت راټیټ شوی دی.
په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یادایر سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړو وړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي، ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوګنونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې. شریفوف د سوریې په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کوردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني. پرقه هغه خار کې چې زتر راوتختیدم یو څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نایزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړيږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت لري وغوړي، ثبوت نشته. د سیخکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوي وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل لمخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې خځې هم پکې دي په سوریا او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیماني څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 30 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا لال قائد شبکه او هغه ډلو سره په اړیکو لارلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته بیات کړی.
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو. موږ د دې ونې خبرونه په خوست کې د خځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوست د خځو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګ یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاسو او په خپل پښتنو هم پایل کو. زموږ اوله پښتنه د خوست د خځو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د خځو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته. کولای شي زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې، کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي، په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته. خو په ولسوالۍ یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولای دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضې کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمينه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمينه مساعده کړي ترڅو دوی دغه کارونه ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې سرحدي ولایت ته حل کړي.
د خوست د خځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د خځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د خځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خويند لپاره منګه د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړ زده کړو د زمينه د مسايدهولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمينه د مسايدهولو برنامه لرو.
اغلی ملالی ولی په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د خزو د ژوند بهتروالي مخېنی ولیدا؟
دا تاسو چې ګوره خصوص او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضي ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، هو موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغیرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسان رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو، د عامه پوهاوی لپاره د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لري پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې ده چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپل معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی خزی نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډیر په کمه کچه لري، ولی نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزی ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ لپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کېږي. هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوئ درس مه وایي، ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپله روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د خصوص لپاره کاری فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم خزي غواړي چې باید کار وینشته، د له خاطر چې ډیر خزي خصوصا زه یو وکیل یم، ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شي. موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم خزي غوښتنه لري، ټول خزي ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. پولیسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خصوص مرکز کې هم خزو لپاره کاری زمینی کمی دی، نو بیا پولیسوالیو کې چې کلتوری محدودیتونه هم دی او نور امنیتی او ټولنیز ستونزې به هم طبعا موجود وي، هلته د خزو لپاره کار کول څنګه دی؟
زه دا ویلی شم چې پولیسوالیو کې خو کچېرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزی ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې خزي لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل، دې له خاطر دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د خزو لپاره اړین دي. دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څنګه بولای؟
په خوست کې پولیسوالۍ کې کوو وایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو. پولیسوالۍ کې بیخي کم بوتی دی او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نه شو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولی، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانو دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څنڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه دا خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، موږ په سلو کې یو شل فیصده خویندې یا دېرش فیصده کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې څلوېښت فیصده موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحیح خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه زموږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د ښځینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفۍ کورسونه وایي اتلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې چې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښېدي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه یې وایي ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکور ټولسوالۍ موږ تر شپږم صنفه ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي. هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم موږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذاره دي، څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې سات شته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی لپاره وشي. موږ اوس نه شو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخه نشي کړی. دوی لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي، هي تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور، داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه نه څه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو هم پیږئ، هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کنم، علماي کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې دغه چوکیو دغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د پنځه روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخپله کور کړو. دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه داسې یوه شورا لرو. په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوې استوزونې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استوزونې نه لري. دغه سپینګیري استوزون چې دي، دغه درس ورکوي زده کړې کې. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې تاسې نور زده کړه ما کوې. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنې په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې شته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي. هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای. اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکر دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
مونږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري. چینی وا خزانه چې جګول وروخ یغه دغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي. بل دا غنره نه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غنره نه ورکوي. نو د هټل د غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزه کورسونه ابتدایي لسې جوړ شي چې موږ ذکر وکړو. خو اني مشکل په داس کې دي چې یو ای دولتي طرف کوم هغه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرف اجازه نه ورکوله کنه. د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې وه اندازه ښې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسي صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا په سپه کولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي کنه. نه شي کولی چې یو بسیواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو کاري لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي، لکه موږ تاسو وینو د دې ګواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفه خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی، چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زموږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لري.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره، هم که پوهنتون وي ځانګړي څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړي، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو دپاره ځانګړي کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه، په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي، د اقتصاد بسیا وشو. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګ شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږ مثلا فهمګا یو انجل کوي تعلیم کوي په پراته سیمه کې. مثال بیا ورکړم دوزی ولسوالي نادر شاه کوټ مثال ځاځي میدان داسې تڼي ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي. مونږ مسلکي استادان لرو تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه در شوی. تاسو وینئ استادان مونږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي. ډېرې کمې هغه یا استاد نشتونه په بیرته په کور کې ني او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي. د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې شل فیصده یا دېرش فیصده ښې بولم. په داسې اوس یې مونږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده. دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده. تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېز نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي سال نړیواله ټولنه وي یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي. داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه مونږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي یا سمبول په شکل یوه حیاتي پروژه راغلې وي صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې مونږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان یې اخلي یا یې مشران اخلي یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایې ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. مونږ اوس ښځې لرو. تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده پنځه دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده. ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړې دي. واقعا که مونږ هغه ښځې میدان ته راواخلو هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې مونږ هره پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي وي که هر شی وي. مثال مونږ ورځو ولسوال صاحبو ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري ولې ادې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ کوم شي ته ډېر ضرورت لري او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالۍ ولی که د ورستۍ پوښتنې پنوان تاسو پوښتم ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي دندې ولري او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل. په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي. د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معارف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخې ته شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته ده چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه. خیر راځه اوسئ.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر کو کې چورک شوم د جهان مې واړه پریکو یو ورځ د شام مېرمن مې زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندي و بدستر کو نه پناو یو ورځ و مونګستړي لته دوم رډېرو خلکو لاس په لاس ستار کو